د مازګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبرې شي، په کې تاسو په هند کې د ولسمشر کرزي ته دوهم مرستیال له لیدنو کتنو خبرو چې له هندي چارواکو سره یې لیدلې دي، او له پاکستان مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوې غوښتنې خبرو. د سولې عالي شورا غوښتنه کوي چې د طالبانو بندیان باید پاکستان خوشې کړي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب تاسو ته خبر کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له کورنۍ خبرونه لرو، وروسته بیا د افغانستان بهرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان کورنۍ خبرونه سره اورو.
جمهور رئیس احمد کرزی وایي دی به د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم ځانګړي کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د سولې عالي شورا په بهر کې د نظام د بدلون په اړه هر ډول ناسته د سولې په زیان بولي. او جمهور رئیس احمد کرزی نن د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال له ملي ټیمونو سره وکتل، او د افغانستان د فوټبال ټیم ته د دوی د بریا له امله مبارکي وویل. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه ویان محمد قسیم سولمل. جمهور رئیس حامد کرزی هغه راپورونه ردوي چې ګڼې دی د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست د ویاند له دفتر په خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي کرزی د څرګندونې نن په ارګ کې د افغان ښځو د شبکو په یوه ناسته کې وکړي. اعلامیه د ښاغلي کرزی په حواله زیاتوي چې دا د افغانانو حق دی چې خپل راتلونکي جمهور رئیس په خپل رای سره وټاکي. یو شمېر سیاسي کړي اندېښنه لري چې شای جمهور رئیس کرزی د جمهور ریاست په راتلونکو انتخابات کې له دولتي امکانات څخه په ګټه اخیستنې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ وکړي. د سولې عالي شورا په بهر کې د نظام د بدلون په اړه هر ډول ناسته د سولې د پروسې په ګټه نه بولي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرمني کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو دا ډول غونډې د سولې روان بهیر زیانمنولی سي. د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د روانې اونۍ په سر کې د جرمني په مونیخ ښار کې غونډه وکړه څو د افغانستان د سیاسي حالات په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ملي جبهه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د حکومت لخوا د لوی جرګې رابلل غیر قانوني بولي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په دې برخه کې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا لخوا وسی.
هر تصمیمی که گرفته شوه مورد پذیرش احزاب سیاسی و نهادهای
دیوی دلیو جرګه چې جوړیږي غیر قانوني ده او د اساسي قانون سره مطابقت نه لري. هر پریکړه چې وکړي د افغانستان د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لپاره به د منلو وړ نه وي. افغان حکومت پریکړه کړې چې امریکا سره د امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړه باید لوی جرګه وکړي. اخوا د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیصی پرون ازادي راډیو ته ویل چې شاید تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دا جرګه جوړه شي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال لوبه د دواړو هیوادونو د ټیمونو د لا زیاتې پیژندګلوۍ لامل وبله، او د ټیمونو ترمنځ د اړیکو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي نن د ارګ په ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال له ملي ټیمونو سره وکتل، او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته یې د دوی د بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون په یوه دوستانه لوبه کې د پاکستان ټیم ته 3-0 په وړاندې مات ورکړه. او د سپورت له نړۍ څخه په بل خبر کې اوري چې ټاکل شوې ده داسې هیوادونو د کرکټ په یو ورځنۍ سیالۍ کې سبا ته په سنگاپور کې افغانستان له هندوستان سره لوبه وکړي. په دې سیالۍ کې 8 آسیایي هیوادونه برخه لري. مخکې تر دې افغانستان په 2 لوبو کې له نامیبیا او نیپال څخه د کرکټ لوبې ګټلې وې، خو پاکستان ته لوبه وبایلله. دا تر دې مهال د افغانستان خبرونه جنقاله کوزه سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان پوز په هند تور لګولی چې په کشمیر کې د بلتون د کرخې په اوږدو کې د دوی یو افسر وژلی او یو عسکري ټپي کړی دی. د پاکستان پوز نن په اعلامیې کې وویل د پوز بریدمن د سه شنبې د ورځې په وروستیو کې د کشمیر په شمال ختیځ شکما سیمه کې د بلتون یا کنټرول لیکې ته نږدې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د هند حکومت سمدستي د پاکستان د پوز د څرګندونو ځواب نه دی ویلی. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په کشمیر کې وژونکي نښتې شوي. روانې اونۍ په سر کې د هند دفاع وزیر اے کے انټونیو ویلي و چې ځواکونه به له اوربند څخه د پاکستان د سرغړونې ځواب ووایي. د پاکستان امنیتي چارواکو د سې شنبې په شپه د کوټې ښار په عملیاتو کې د بم جوړولو شاوخوا 1000 ټنه مواد کشف کړي او په تړاو یې 10 کسان نیولي دي. امنیتي چارواکي وایي دا هغه مواد دي چې د روان کال په لومړیو کې په 2 بمونو کې چې له امله یې په کوټې ښار کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او کارول شوي دي. ډګروال مقبول شاه وایي د کوټې عملیاتي وروسته له هغې وکړل چې په یوې لارۍ کې 15 ټنه پوتیشیم کلوریت له دوو کسانو سره ونیول. دغو دوو تنو پولیسو ته د موادو زیرمځای وسلې او د بم جوړولو نور وسایل او مواد وښودل. ډګروال شاه زیاته کړه
آپ خود تصور کر لے کہ کتنی بڑی تباہی.
تاسو په خپل تصور وکړئ چې د دې موادو له استعمال سره بد څه مصیبت رامنځته شوی وای. زه له خدای ډېر شکر ګزارم چې نن موږ د بلوچستان د کوټې ښار له یوې سترې پیښې وژغوره.
الله تعالی نے بچا دیا.
تر اوسه نه ده څرګنده چې دا مواد د کومې ډلې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ به په راتلونکې میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې له خپل هندي سیال شیو شنکر مینون سره له کتنې وروسته وکړه. رایس ویل په پام کې ده چې د اوباما او سنگ ترمنځ خبرې د سپتمبر په 20 وشي. د امریکا متحده ایالاتو په هند فشارونه زیات کړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سیمې د ثبات لپاره له پاکستان سره په اړیکو کې کړکېچ راکم کړي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې نوې دلی ته د سفر پر مهال د افغانستان په مسلې چې هند او پاکستان دواړه پکې د نفوذ زیاتولو هڅې کوي خبرې کړې وې. د سوریې حکومت د مخالفانو هغه اداره ادوي چې وایي د رژیم ځواکونو د دمشق په لمنو کې د یاګانو تر واک لاندې سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د سوریې دولتي تلویزیون وویل هغه راپورونه په هیڅ صورت سم نه دي چې وایي حکومتي عسکرو د چهارشنبې پر سهار غاز لرونکي توغندي ورولې دي. د سوری د بشری حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. دوی د ملګرو ملتونو له پلټونکو څخه چې د یکشنبې په ورځ دمشق ته رسېدلي غوښتي چې دا مسله دې وڅېړي. د مخالفانو د همغږۍ سیمه ییزه شورا وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله په سلونو کسان وژل شوي. د سوری دولتي تلویزیون وایي د مخالفانو د دې ادعا هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د پلټونکو پام د هغوی له ماموریت څخه بلې خواته واړوي. تمه ده چې د پلټونکو ماموریت لږ تر لږه دوې اونۍ دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل ښار کې غونډه کوي او د مصر پر حالاتو به بحث وکړي. اروپایي اتحادیې بحث کوي چې د مصر د پوځ لخوا د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو له ټکولو وروسته دغه هیواد ته خپلې مرستې بندې کړې او که نه. مصر د سوداګرۍ په برخه کې د اروپایي اتحادیې ستر شریک دی او تېر کال یې د اروپایي اتحادیې د 6.5 میلیارد یورو مرسته هم ترلاسه کړې وه. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي بروکسل دغه راز پر مصر باندې د وسلو بندولو په اړه هم غور کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبې په ورځ له خپل امنیتي ټیم سره وکتل او مصر ته په کال کې د 1.5 میلیارد د مرستې په اړه بحث وکړ. د اګست په 14مه چې د مصر امنیتي ځواکونو د مرسي د ملاتړو پر دوو کمپونو حملې کړې د سلو پولیسو او عسکرو په ګډون شاوخوا 900 کسان پکې وژل شوي دي. او د مصر یوه محکمه ممکن له زندان څخه د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د خوشې کولو حکم صادر کړي. محاکمو د اپریل میاشتې راهیسې د نورو دریو دوسیو په اړه د هغه د مشروطه خوشې کېدو حکم صادر کړی و، خو مدافع وکیل یې د څلورمې دوسیې یعنې پرده باندې د لګول شوي وروستي تور څخه د خلاصولو هڅه کړې ده. حسنی مبارک دغه راز تورن ده چې د خپل اطلاعاتو له وزیر څخه یې تحفې ترلاسه کړي دي. مدافع وکیل وایي مبارک باید خوشې شي او دا ځکه چې ترلاسه کړي $600,000 بیرته ورکړي. په پخواني جمهور رئیس باندې د اداري فساد او د 2010 کال په فبروري میاشت کې د مظاهره کوونکو د وژلو تورونه هم لګول شوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال نن په نوې ډیلی کې د هند له ولسمشر سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي. بیا به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا له اسلام آباد غواړي چې د طالبانو زندانیان خوشي کړي. د مخابراتو وزیر ژمنه وکړه چې د افغانستان تلویزیونونه به له ډیجیټل سیستم سره برابر شي.
ډیجیټل تلویزیون په شبکه کې هم تصویر او هم اواز لوړ کیفیت لري.
د پټې خولې فریاد 19 پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې په زابل کې د شزو د تعلیمي ستونزو په اړه اوریدلی شئ که څه هم چارواکي راضي ښکاري.
په زابل ولایت کې مونږ تقریبا تر 300 پورې د سواد موزي مراکز لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال کریم خلیلی نن د هند له ولسمشر اس ام کرشنا او د هغه له مرستیال سره خبري وکړي. د کریم خلیلی د دفتر رئیس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کتنه کې د امنیتي همکاریو په ګډون د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبري وشوه. افغانستان په 2013 میلادي کال کې له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او وسیله لري چې له دې هیواد څخه پوځي مرستې وغواړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې د خلیلی دغه سفر پر پاکستان د فشار یوه وسیله ده. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د جمهوریت ریاست چارواکي وای چې کریم خلیلی د هند ولسمشر او مرستیال سره د امنیتی، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. د افغان ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی د دفتر مشر عبدالبصیر وای دغه ملاقاتونه هند ته د کریم خلیلی د سفر په دویم ورځ تر سره شوې دي. عبدالبصیر له نوې ډیلی څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلی د هند امنیتی همکاري مهمه وبللې او له هندي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل ژمنې عملی کړي.
در ادامه گفتگوهایی که بین هیات‌های مختلف
هاغه ملاقاتونه چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ وشول، په هغه کې د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې د امنیتی همکارۍ موضوع مطرح شو. موږ د افغانستان د وسنی نظام د ټینګښت لپاره د هند په سیر هیوادونو امنیتی مرستو ته اړتیا لرو. هند کولی شي په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. مهمه موضوع چې یاده شوه هغه دا وه چې موږ وویل افغانستان چمتو دی چې هندي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابر کړي.
کریم خلیلی د سه شمې په ورځ د اقتصاد او لوړو زده کړو د وزیرانو په ملګرتیا د یو درې ورځني سفر په مقصد هند ته ولاړ. ښاغلی خلیلی په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي کتونکي وایي چې هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزی له سفر سره تړلې موضوع ده. افغان کتونکي یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له افغانستان سره په خپلو ژمنو وفا وکړي. که څه هم هند ته د کریم خلیلی د سفر یو هدف د دې هیواد د پوځي مرستو راجلبول ښودل شوي، خو ښاغلي فکور دا هم وویل چې هند به له افغانستان سره د درنو پوځي وسایلو مرستې ته زړه ښه نه کړي.
زه فکر کوم دا کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې راسره کوي او زما هغه وعده چې مو راسره کړي دي منې، خو څه کني موږ د هندوستان څخه نظامی مرستی اخو. زه فکر کوم هندوستان به غټو نظامی مرستو ته زړه ښه نکړي او نه امکانات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او په دې سند کې امنیتی همکاري هم شامل دي. کارپوهان وایي که چیرې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو به منفي اغیز وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو لسو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللي، خو په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره داسې ښکاري چې دغه اړیکې به بیرته یو څه ښې شي. کارپوهان وایي چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدېوالي ویره لري او دوی په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د هند په قونسلګرۍ حمله هم د پاکستان د استخباراتو کار بولي.
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې نوې ډیلی ته د ولسمشر د دوهم مرستیال کریم خلیلی سفر پر اسلام آباد د یو ډول فشار راوستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواده د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې د دوی په اجنډا کې د ځینې بندي طالب مشرانو نومونه شامل دي. تمه کېږي چې ولسمشر حامد کرزی او د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي به د روانې اګست میاشت په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. معصوم میوند په دې اړه د سولې شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې راستولی.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر مهال په خپل اجنډا کې له پاکستانه د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر نورو طالباني مشرانو د آزادولو غوښتنه وکړي. که څه هم د سولې شورا نه وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه به د نورو کومو طالبانیانو د آزادولو غوښتنه وکړي، خو څرګندوي چې دغه بندي طالبان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت باید دا ځل د طالبانیانو د آزادولو لپاره رښتینې همکاري وکړي.
بعضی هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغې باندې غور وشي او دا بندیان را خوشې کړی شي. طبعا د ملا برادر نوم به هم په هغې کې او څه نومونه به نور هم وي چې د هغوی یادول شاید قبل از وخت وي.
افغان حکومت او د سولې عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې که پاکستان وغواړي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو کولای شي. دوی په دې برخه کې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب مشرانو خوشې کېدو ته په اشاره وایي چې دا کار د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ باور زیاتوي. تر دې پخوا پاکستاني چارواکو د رسنیو ته ویلي و چې شاوخوا شل تنه طالبانیان له خپلو زندانونو څخه آزاد کړي، خو دا معلومه نه شوه چې آزاد شوي طالب مشران چیرې ولاړل. خو ځینې څېړونکي وایي چې له آزادو طالبانو څخه یو شمیر بیرته د طالبانو لیکتور غلی دي. د راپورونو له مخې د پاکستان په زندانونو کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د ملا محمد عمر سیاسي سلاکار جهانګیروال، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر ملا عبیدالله، استاد یاسر او ځینې نور مشران بندیان دي. خو ویل کېږي چې د استاد یاسر په څیر ځینې طالب مشران د پاکستان په زندانونو کې وژل شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجد آزادی راډیو ته وویل ممکن اوس هم پاکستان هغه طالبان جان آزاد نه کړي چې د پاکستان په ځان او د افغانستان په ګټه دي.
زه فکر نه کوم ځکه چې ځینې کسان داسې دي چې پاکستانیان هغوی داسې خطرناک کسان بولي چې د هغوی خلاص کېدل د پاکستان په ګټه نه دي. عبدالغني برادر تور دا دی چې یو دغه کوشش شدی وکړو چې پخواني طالبان د پاکستان د نومونو څخه وژغوري او د قطر وروسته او دا مسایل وو چې طالبان هلته لاړل. نو په دغه دوه دلیل پاکستان هېڅکله هم عبدالغني برادر نه خوشي کوي، خو که دا کار وشي یعنې دا وار مرکزي لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
تاکل سوی چې دروانی میلادی میاشتې په وروستیو کې افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې شورا مسؤلین وایي له ښاغلي کرزی سره به په دې سفر کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر چارواکي هم ملګري وي. افغان چارواکي وایي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر دې په خوا پاکستاني چارواکو تل ویلي چې له افغان حکومت سره په یاد ورکو کې همکاري کړي، خو افغان حکومت دا ویلي چې پاکستان په دې برخه کې رښتینی همکاري نه ده کړې او د وګړو سیاست یې مخته وړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په هلمند کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکلو د مرکزونو له شمېره یو شمېر خلک شکایت لري چې لږ دي، او د هلمند اوسیدونکي بل لور ته دا اندېښنه هم لري چې امنیت د لارې خنډ دی. خو امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې دوی ته د هغو کسانو خبر ورکړي چې د نوملیکلو بهیر ګډوډوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایي په رپورټ کې.
ولسمشریزو ټاکنو ته څه باندې اووه میاشتې پاتې دي، خو د هلمند اوسیدونکي نه یوازې د نوملیکنې د مرکزونو له لږوالي شکایت کوي، بلکې د ورځې نه بلې ته خرابېدونکي امنیت د ټاکنو په وړاندې له ننګونو څخه خبرې. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که چیرې امنیت داسې د ورځې نه بلې ته خراب شي، نوملیکنه به کمه وسي او په ټاکنو کې به هم د ډېرو ولسوالیو او کلیو خلک ګډون ونه شي کولای.
په دغه حالات کې خو چې دغه امنیت خو انتخابات سره رسیږي، لکه اوس په ناوي کې روان دي حالات. د ولسوالۍ مخته هم مین پټاویږي، د ولسوالۍ تر کوریدار لاندې هم مین پټاویږي، امنیت بالکل نشته.
اپراتو کې مشکل ده، اما د ناوې د ولسوالۍ په دغه ځای کې راځي، په دې مکتب کې خلک راځي، رای ورکوي. هغه هم معنا په پټو کې ځان پیچلی وي چې وایي ما یو څوک ونه وي. زموږ په وطن کې مینونه چې وي، زموږ په وطن کې د شپې خلک ګرځي، د کور څخه راباسي، هغه لالوي، معلوم نه دي چې څوک دي. د شپې ګډوډۍ دي، دروازې امنیت دي.
د هلمند ټاکرو کمیسیون وای تر دې دمه په یو ولسوالۍ کې د نوملیکنې مرکزونو پرانیستي دي، خو خلک وای د مرکزونو د شمیر کم دی او یوازې د ولسوالۍ په مرکزونو پر محدود دی، چې دا کار به په نوملیکنه کې د خلکو پر ونډه هم بد تاثیر وکړي. ویل کېږي په ولسوالۍ کې د نارینه وو نوملیکنه تر شپږ زره کسانو پورې رسېدلې ده، خو د ښځو ونډه پکې دومره کمرنګه ده چې په یو شمېر ولسوالیو کې صفر ته رسېږي. د ټاکنو په وړاندې د امنیتي ستونزو په اړه د خلکو د دې شکایتونو په هکله د هلمند امنیت امیر مال پاسوال جمعه ګل همت له خلکو مرسته غواړي. هغه که څه هم ډاډ ورکړ چې پولیس به د دې بهیر امن ساتي، خو له خلکو وغوښتل د هغه حرکتونو په اړه معلومات ورکړي چې غواړي د نوملیکنې او رایې اچونې بهیر ګډوډ کړي.
طبعا دښمن به خپل ټول تکتیکونه په کار اچي چې شرکي امرې او د دې ترڅنګ به د ماینو څخه استفاده کوي. بنان مرسم په کار ده چې جدي برخورد سره وکړو او سخت ګامونه پورته کړو، خصوصا د انتخاباتو په درشل کې، او د خلکو همکاري هم ډېره اړینه ده.
که د امنیت په اړه د خلکو ستونزې د یوې اندېښنې په ډول وبولو، نو تر دې دمه په هلمند کې د نوملیکنې پر بهیر د کوم برید او ګډوډۍ راپور نه دی ورکول شوی. د هلمند د ټاکنو د کمیسیون مشر انجینر عبدالهادي وایي که څه هم ډېرو مرکزونو ته اړتیا شته، خو تر دې دمه یوازې په امن سیمو کې د نوملیکنې مرکزونه پرانیستي. هغه د دې راډیو ته وویل د بغران او د شو ولسوالیو نه پرته د مرکز او ولسوالیو په سطح تر اوسه دیارلس زره کسانو تازه نوملیکنه کړې ده چې زیات شمېر یې ښځې دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي تر راتلونکو 500 کلونو پورې به په هیواد کې د ټولو تلویزیونونو خپرونې له ډیجیټل سیستم سره برابرې شي. د مخابراتو وزیر د آسیایي مشورتي شرکت له مسؤلانو سره د چهارشنبه په ورځ د دې سیستم د عملي کولو تړون لاسلیک کړ. د مخابراتو وزیر وویل له دې سیستم سره به د خپرونو کیفیت ښه او خلک به په لږ وخت کې د افغانستان او نړۍ له پیښو او حالاتو خبر شي. خلک وایي تلویزیونونه باید د دې تخنیکي پرمختګ ترڅنګ د خپرونو کیفیت او معیاري کولو ته هم پام وکړي. له کابله له خان محمد سینده په دې اړه تفصیل اورو.
د دې سیستم له مخې به په افغانستان کې فعال تلویزیونونه په درې مرحلو کې له انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واوړي او د خپرونو لمن به څلور دېرش ولایتونو ته وغځیږي. د دې پروژې تړون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو د وزیر امیرزی سنگین او د آسیایي مشورتي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی سنگین وویل اوس مهال په هیواد کې تلویزیونونه د جاري انالوګ سیستم له لارې نشي کولی چې خبرونه د پیښو، بدلونونو، انکشافاتو او نورو مهمو ملي او نړیوالو موضوعګانو اطلاعات د هیواد ټول خلکو ته ورسوي. د ده په خبره د همدې ضرورت له مخې هڅه وشوه چې د هیواد د ټولو تلویزیونونو خپرونې په ډیجیټل سیستم برابرې کړي.
دا څو مشخصې ګټې لري. ډیجیټل تلویزیون په شبکه کې هم تصویر او هم آواز لوړ کیفیت لري. دوهمه ګټه د فریکانس په برخه کې ده چې د فریکانس چې یو محدوده طبیعي منابع څخه ده، د دغه فریکانس څخه په مؤثره توګه سره ګټه اخیستل کېدای شي. په هغه فریکانس کې چې فعلاً یو تلویزیون فعالیت کوي، په هغه فریکانس کې د ډیجیټل په سیستم کې 15 تلویزیونونه ځایېدلی شي. په لومړیو شپږو میاشتو کې دغه شبکه په کابل کې فعالېږي، وروسته بیا په درېو کالونو کې د هیواد د ټولو ولایتو مرکزونه تر پوشش لاندې راځي، او په وروستیو دوو کالونو کې د هیواد پاتې ولسوالۍ تر پوشش لاندې راځي.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې 15 خصوصي تلویزیونونه فعال دي چې د انالوګ سیستم له لارې یوازې په څو محدودو ولایتونو کې خپرونې کوي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل چې د انالوګ په سیستم کې خصوصي تلویزیونونه اړ وو چې ډېرې پیسې ولګوي څو د هیواد ګوټ ګوټ ته خپرونې ورسوي، خو د ډیجیټل سیستم له لارې به په لږ لګښت یوازې د څو فریکوینسیو له لارې د تلویزیونونو خپرونې پراخې کړي. د دې پروژې پر مخ بیول د یوې داوطلبۍ په نتیجه کې د آسیا مشورتي شرکت ته سپارل شوي. د دې شرکت مسؤلینو وویل د دې سیستم د عملي کولو لپاره په لومړي سر کې سکم 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د تړون له مخې به د آسیا مشورتي شرکت د فریکوینسي پر فیس سربیره د خپلو کلنیو عایداتو 2% دولت ته ورکوي. خلک دا اقدام ستایي، خو له خصوصي تلویزیونونو هیله کوي چې د تخنیکي پرمختګ ترڅنګ دي د خپرونو معیاري کولو او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي فرید احمد هوتک آزادي راډیو ته وویل
دا خو یو مثبت قدم دی چې په تخنیکي بڼه کې نوښت یعنی پرمختګ راځي، خو باید دلته خپرونو ته هم باید توجه وشي. ښې خپرونې باید جوړې کړي څو د هیوادوال مثبته ګټه وخلي. د تلویزیون خلک منفي ګټه وز اکثره کورنیو کې اخلي. باید داسې سیریالونه، داسې پروګرامونه په نشر شي چې هغه په فامیلونو کې، په کورنیو کې خلک مثبت ګټه ته وخلي، او هغه د آینده لپاره زموږ نسل وروزي.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په تلویزیونونو سربیره شاوخوا 100 راډیوګانې او په سلګونو چاپي خپرونې په افغانستان کې فعال دي.
آسیایي مشورتي شرکت د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي له وزارت سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان تلویزیونونه له ډیجیټل سیستم سره برابر شي. د رغونې په برخه کې هاخوا په کابل کې یو شکایت. په افغانستان کې له پانګونې نه د ملاتړ یا آیسا اداره وایي چې مربوطه دولتي ارګانونه د کابل د کمریو په سیمه کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته ځمکه نه ورکوي. د دې ادارې مشر پرون په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل ټاکل شوې وه چې دغه ځمکه 8 میاشتې مخکې د آیسا ادارې ته ورکړل شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا مسله به په افغانستان کې په پانګونه ناوړه اغیز وکړي. په دې حق نور حال له کابل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت تل وایي چې د پانګونې د راجلبولو لپاره هڅې کوي، خو له پانګونې نه د ملاتړ اداره په مسؤولو ادارو انتقاد کوي چې دوی ته د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره ځمکه نه تسلیموي. له پانګونې نه د ملاتړ یا آیسا ادارې مشر وفي الله افتخار د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې اړوندو ارګانونو د کابل په کمری کې د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکې ورکولو په برخه کې مرسته نه ده کړې. هغه د اراضی لیدارې وغوښتل څو د کمرې ځمکه دوی ته زر تر زره تسلیم کړي.
د روان کال اته میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه دغه پارک ایسا ادارې ته نه دی سپارل شوی. موږ ژمنه کړې وه چې دغه پارک به د کال تر پای انشاءالله چې چمتو شي، خو له بده مرغه چې بېلابېلو ادارو تر اوسه دغه پارک د ایسا ادارې ته نه دی ورکړی. تر څو چې د صنعتي پارک ځمکه ایسا ادارې ته ورنه کړل شي، موږ نشو کولای چې د هغه بنسټیز کارونه پیل کړو.
د ایسا ادارې مشر همداراز وایي چې په صنعتي پارکونو کې د پنګونو د راجلبولې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. له پنګونې نه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې په کمری سیمه کې د صنعتي پارکونو لپاره 3000 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې ده. دغه اداره وایي چې په دې صنعتي پارکونو کې د کار له پیلولو سره سم به د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لخوا کم له کمه 1 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د ایسا ادارې په خبره کې د کمری صنعتي پارکونه په کار پیل وکړي، نو شاوخوا 70000 کسانو ته به په مستقیمه او زرګونو کسانو ته به په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې د صنعتي پارکونو نشتون د پانګوالو او فابریکو خوندانو ته د ځمکې نشټوالی هغه ستونزې دي چې له 12 کلونو را پدې خوا افغان سوداګر او پانګوال په حق له شکایتونه کوي. یو شمېر افغان پانګوال وایي چې که حکومت د پانګونې لپاره سم امکانات ورته برابر کړي، نو دوی چمتو دي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. سره له دې چې هڅه مو وکړه د افغانستان د اراضي ادارې سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو هغوی خبرو کولو ته چمتول نه شول. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایع خونه ایسا ته په کمری کې د صنعتي پارکونو د ځمکې د نه ورکولو په هکله په اړوندو ادارو انتقاد کوي او وایي چې دا کار به د نظام حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د بې اعتمادۍ لامل کیږي او په افغانستان کې په پانګونې ناوړه اغېز کوي.
ډېر وخت مخکې د دولت د طرفه نه ایسا ته تسلیم شوی دی په کاغذونو کې، او یو تعداد اشخاص او افراد چې مافیا ده د ځمکې هغې په قبضه اچولې ده او دا ورته نه تسلیمېږي. دا نه تنها چې په سرمایه ګذارۍ منفي تاثیر کوي، بلکې هغه پلان او هغه پالیسي چې دولت د صنعت تقوی دفاره جوړه کړي و ګیران شورا تصویب کړي هغه د سوال لاندې راودي. دغه ځمکه که ایسا ته تسلیم نشي، جدا دا یو چالش دی او سرمایه ګذاری ته نقص.
الکوزی وایي چې دا مهال د کابل ښار 40% فابریکې په شخصي ځایونو کې فعالیت کوي او په خبرې په ځینو ولایتونو کې هم دغه ستونزه موجوده ده. سره له دې چې د 2014 میلادي کال په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د پانګونې په حق لاندېښنې ډېرېږي، خو له پانګونې نه د ملاتړ اداره بیا وایي چې په هېواد کې پانګونې ته علاقه ډېره شوې ده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د پټې خولې فریادونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د زابل پر تعلیمي ستونزو خبرې شوې دي. په دې خبرونه کې مو د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د خلکو له ستونزو خبره او همدارس مو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو له ستونزو خبره او د هغو اوسیدونکو چې له دې ولسوالۍ کډې ته مجبور شوي دي او بې ځایه شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې مو د مصر ستونزې څارلې دي او په دې ارتباط هم یو راپور تاسو ته خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
قدرت الله له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي کارځای باید د خپل سفر په وخت کې له پاکستان سره جدي خبري وکړي. عبدالرحمن بیا له کندوز په دې سفر په ارتباط لیکلي دي چې د کرزي سفر پاکستان ته مهم نه دی. یو بل اوریدونکو لیکلي دي په بامیان کې دوه بهرني اختطاف شوي دي او د هغوی د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو بل اوریدونکو له کندوزه اس ام اس راستولی دی او لیکلي دي چې د ماین په یوې چاودنې کې 15 آلماني پوځیان زخمیان شوي دي، خو دغه خبر تر اوسه نورو نړیوالو رسنیو نه ده تایید کړې. بختیار سلیمان خیل پر استول سمس کلی کلی دی د سروبیل اوزبینه ز تاسو ته لیکم زموش په سیمه کې د برق پایه هم په جنو ځایونو کې درې دلی خو بدبختانه تر اوسه پرې رسمي کار نه دی پیل شوی. د برېښنا له وزارت جدي غواړو چې ژر تر ژره دا کار پیل کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو